أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت یزید بن ثابت یو بدری صحابی و دا اوی تعلق دا انصار و دا قبیلی دا خزرج خاندان بنو مالک بن نجاس رو دا حضرت یزید دا والد ناما ثابت بن زحاق او دا والدین نما بنت مالک و حضرت یزید دا حضرت زید بن ثابت مشرور ہو اور حضرت یزید بن ثابت دبیا بنت ثابت سرا وعدہ کرے ہو اور ندی بارے کتابوں رازی چھ حضرت یزید بن ثابت دا بدر اور دا احد دونوں غزوات کو شامل ہو د حضرت یزید بن ثابت شہادت په دولسم ہجری کال کې د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې د جمامه فرصت شوی وو او یو بل قول مطابق د جنگی امامه فرصت یو غشې دیوان لګېدل او په واپس کې په لاره کې دی وفات شوی وو. حضرت یزید بن ثابت بیانې هغوی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ناس تو چیا و جنازہ ظاہر شو او پر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرے دا او کم خلق چاہ ہوئی سر ہو ہوئی ہم ادرے دا او ہوئی تول والاڑ وہاں تا دے چاہ جنازہ تیرہ شو او دا واقعہ یو بل روایت کی سر دا تفصیلہ سے بیان شوئے دا حضرت یزید بن ثابت نے روایت دے چیا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر د نور صحابہ سره ناس تو چیو جنازہ خکارا شوا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا ولی دا نو آغوی زر دا خپل زین ادرے دا و دا آغوی صحابہ هم پتی زی ادرے دا و تر حقی پر بلارو تر سو چی جنازہ تیرا نشوا حضرت یزید جو دا چی قسم دا پا خدای جو زن دا نگ گڑا ما چی آغوی سر تکلیف یا دا زیادہ تنگی پا وجود را دلیو او زما دا خیال چې هغه یو یهودي سړي یا د ښځې جنازه وه او موږ هغوی نه د هغوی د ودرېدو وجه هم نه وه تپوس کړی. او بیا بل روایت دی چې حضرت یزید بن ثابت نه چې هغوی یو ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره راووته دا د صحیح روایت دی چې کوم د تاریخ چې کوم لومړی کتاب دی حضرت بن ثابت ہوئی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رو تو اگو یو نوے کبرو لدو دا یو بلہ حضرت فرمائی چی واقع دا چی مونگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رو تو ہاو چی یو نوے کبرو لدو نوے فرمائی چی دا سدی نو خال کوئی چی دا فلانے کبیلہ دا داگی یو ویز و داگی کبر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاو پیجن دا صحابہ ورزو کو چاہ گرمی پہ وقت وفات شو اور وقت آرام فرمایلو نو موږ ځکه دا خوښ نه کړو راپاسو ځکه چې تاسو آرام کولو. په دې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ودرېده او هغوی د ځان پسې د خلکو سفره هغې باندې څلور تکبیرونه وویل، یعنی هغوی د قبر په قبر باندې هغوی صفونه جوړ کړو، جنازه وکړه. او دا یې فرمایل چې زه ستاسو تر منځ موجود یم، نو تاسو که چې څوک مړ شي نو ما ضرور خبروئ، فوراً ما ضرور خبروئ، ځکه چې زما دعا د هغه لپاره رحمت ده. همدغه شان دا روایت په مسلم او په سورت ابو داود ابن ماجه کې هم شته، او په ابن ماجه کې دا داسې تفصیلا بیان شوی ده چې حضرت زید بن ثابت بیانوي، هغوی د زید مشر وو چې موږ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره راووتو. هغوی جنۃ البقیع ته چې ورسېدو نو هلته یو نوی قبر وو، هغوی دا لږ تپوس وکړو نو خلکو ورته ورته کړو چې دا د فلانۍ ښځې قبر نه. او راوی وی چې هغوی هغه ښځه وپېژنده او وی فرمایل چې تاسو زه دې باره کې ولې خبر نه کوم. نو هغوی ورته وکړو چې تاسو د غربې آرام فرمایلو نو ځکه موږ خوښ نه کړو چې تاسو له تکلیف ورکړو. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې داسې کار مه کوئ چې زه نه پېژنم، یعنې ما خو چې ورته داسې نه دي ویلي. او تاسو کې چې څوک هم کله مړ شي نو تر څو چې زه تاسو پېژنم یم، نو ما د هغې باره کې ضرور خبره وي، ځکه چې هغه لپاره زما دعا د رحمت سبب ده. بیا هغوی د هغې په قبر قبر له لاړه او موږ د هغوی شاته صف جوړ کړو، هغوی هغې مصرف تکبیر نه وویل. هم د صحیح بخاري یو بل روایت دی چې د حضرت ابوبره نه چې د یو حبشړۍ باره کې روایت مروی دی، د جنازه باره کې، د جنازه باره کې چې په کې دا بچوي چې د هغې به په مسجد نبوي کې جوړو کولو او هغه وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې هغه څو ورځې ونه لیده نو هغوی د هغې باره کې تپوس وکړو، خلکو هغه خو وفات شوی ده. نو هغوی بیا وفرمایل چې تاسو زه د هغې نه نه خبرولم، ما ته د هغې ښځه د قبر راته وښایي. او بیا تاسو د هغې په بیا هغوی د هغې په قبر باندې قبر له تشریف یوړو او د هغې جنازه کړې وه. د سنن ابن ماجه شرح د انجاز الحاجه مصنف لیکي چې دا یو حبشړه ښځه وه او د دې نامه امریکي او مهاجر بیان کړې ده، او ابن منده د دې نامه خرقه بیان کړې ده، او په صحابیاتو کې دا شمېرلې ده. او دا هم ممکنه ده چې خرقه د ښځې نامه وي او مهاجر د هغې کنیت وي، یعنې دواړه نامې صحیح دي. د بل کوم صحابي چې ذکر دی د هغې نامه د حضرت معاویس بن عمر بن جمو، د دوی تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج خاندان بنو جشم وو. د دوی د والد نامه عمر بن جمو وو او د دوی د والدې نامه هند بن عمر وو. حضرت معاویس بن عمر بن جمو د خپلو دوو وروڼو حضرت معاذ او حضرت او د حضرت خلاد سره د بدر په غزا کې شامل شوي وو، او دین علاوه دی د احد په غزا کې هم شامل وو. حضرت معاویس بن عمر پلار او عمر بن جموم هغه دی چې زامنو د هغوی د خپې د تکلیف په وجه خپای ګوړه وه د بدر کې شاملېدو ته نو پرېښي. حضرت فرمایي چې د ذکر ما مخکې یو ځل په خطبه کې کړی دی او په اختصار اوس ویم چې کله چې د احد موقع راغلی وه نو حضرت عمر بن جمو خپل زامنو ته ویلي چې د بدر په موقع تاسو زه نه مم پرېښی جنګ ته، خو اوس به زه ضرور ځم د احد په جنګ کې تاسو ما نه شئ ودرولی. او زامنو ورته ډېر وو چې ستاسو خپل ټیک نه ده، تاسو باندې جنګ لازم نه دی، فرض نه دی. داسې حالات وي خو عمر بن جمو ونه منله. هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو، عرض یې کړو چې یا رسول الله زما زامن زما د خپې د تکلیف په وجه ما د جنګ کې نه شاملېدو نه منع کړی لګیا دی، خو زه سره په جهاد کې شاملېدل غواړم. رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هم دا فرمایل چې تر څو چې ستا تعلق دی نو خدای پاک ته معذوره ګرځولې او په دغه وجه په تا جهاد فرض نه دی. خو بهرحال له هغوی د هغې جوش ولیدو نو اجازه ته ورله ورنکړو. حضرت عمر بن جمو خپل د جنګ سر و سامان راواغوستو او دای ویلې روان شو چې یا خدایه ما له شهادت راکړه او ما ناکام مراده د خپل د اهل او عیال طرف ته واپس نه کړي. او بیا حقیقتا د هغوی دا خواهش پوره شو او هغوی د احد په میدان کې شهید شو. د هغوی د شهادت نه پس د هغوی اهلی حضرت هند هغوی او خپل ورور عبدالله بن عمر او په یو سورلی باندې هغوی ایښی وو او دواړه په یو قبر کې خښ شوي وو. بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې قسم یې د هغه ذات دی چې چا د قدرت په قبضه کې زما ژوند دی چې ما امر لیدلی دی چې هغه سره د خپلې ګوډې خپې په جنت کې ګرځي. بیا چې بل کوم صاحب ذکر دی د هغې نامه ده حضرت بشر بن برا بن مغرور. د دوی تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج خاندان بنو عبید بن عدی سره وو او د یو بل قول مطابق بنو سلمہ سره د دوی تعلق وو. دو مختلف بیانی روایتونه د حضرت بشر د والد نامه حضرت برا بن مغرور او د والدین نامه خلیده بن دقیس وو. د حضرت بشر د والد برا بن مغرور هغه دولس نقیبانو کې شامل وو چې مقرر کړی شوی وو او د بنو سلمہ قبیلې نقیب وو. حضرت برا د هجرت نه یو میاشت مخکې د سفر په حالت کې وفات شوی وو. کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته تشریف راوړو نو هغوی د هغوی په قبر تشریف یوړو او څلور تکبیرات یې ویلي وو. حضرت بشر د خپل پلار سره د بیت المسانی کې شامل شوی وو او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم ماهر تیر انداز صحابه او پای کې حضرت بشر هم شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت بشر او حضرت باقر بن عبداللہ چې د مکه نه د مدینې طرف هجرت کړی وو ته هغوی ترمنځ د مواخات لوس قیم کړی وو. حضرت بشر د بدر او خندق حدیبیا او د خبر په غزاتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شریک وو. عبدالرحمن بن عبداللہ روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې بنو نزله بازر روایتونو کې بنو سلمہ لیکلی دی چې ستاسو سردار څوک دی. هغوی وایي چې جد بن قیس. هغوی فرمایي چې هغه په کومه وجه سردار مني. هغوی عرض وکړو چې هغه موږ زیات مالداره دی او ډېر مالداره سړی دی لوی سړی دی نو ځکه موږ هغه خپل سردار جوړ کړی دی. خو ورسره دا وو چې موږ صرف د بو په وجه دا ګڼو چې هغه ابدار دی ډېر بخیل لږ کنجوس دی او دا شوم دی او دا خبره د هغه زموږ خوښه نه ده. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې د شومتیا نه زیاته لویه بیماري کومه یوه دا بخیل کېدل دا شوم کېدل خو دا ډېره لویه بیماري ده. ستا سردار نه دی او په دغه وجه ستا سردار نه شي جوړېدی. هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله بیا زموږ سردار څوک دی؟ تاسو راته وایي. دا هغوی فرمایل چې بشر بن بن مغرور ستاسو سردار دی. یا کوم صاحب ذکر کېږي لګیا دی د دې باره کې هغوی فرمایل چې بیا ستاسو سردار دی. او یو بل روایت کې دا الفاظ دي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې ستاسو سردار د سیم رنګ ګلګوتی ویښتو والا بشر بن برا بن مغرور دی. حضرت بشر بن برا د حضرت په بیسا باندې سیفی سره واده کړی و او د هغه واده نه دوی کره یو لور پیدا شوی وه هغه عالیه وه. حضرت قبیسا اسلام قبول کړی و، د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بیعت هم کړی و. حضرت ابن عباس نه روایت دی چې یهود د اوس د خزرج په مقابله کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مبوس کېدو نه مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لپاره د په واسطه به د فتح دعا غوښته. یو بل سره هغوی چې جنګېدن دا دعا غوښته چې دا نبی چې پیشګویي ده چې مبوس کېږي به د هغه په نامه موږ له فتح راکړه. خدای پاک نه مې غوښته، خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خدای پاک له طرفه په عربو کې مبوس شو، همدغو خلکو د هغوی انکار وکړو چې کومه خبره به چې هغوی کوله د هغې نه انکاریان شول. همدغه طریقه همیشه راسد حضر فرمایي چې کوم خلک انکار کوي. حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا او داود بن سلمہ د یو ځل وی چې یهودیانو ته چې یهودیانو یې د یهودیانو ډلې خدای پاک نه وویرېږي اسلام قبول کوي. مخکې خو به تاسو موږ ته موږ د محمد نامې نومې نبی د ظهور په ذریعه به تاسو فتح موږ غوښته، او دا به وي چې دا نبی به راځي چې نامه به محمد دی، او د هغه په وجه به فتح دعا تاسو کولو او موږ به شرک کولو. حضرت بشر بن برا وی چې موږ خو خلکو کې شامل وو چې شرک به کولو، او تاسو به دا خبره موږ ته ویلې، او تاسو به موږ ته دا وی چې هغه نبی راتلونکی دی، او اوس هغه وخت راغلی چې هغه به مبوس کېږي، او موږ ته به تاسو د هغې نشانه ښودلې چې دا نشانه به وي. اوس چې هغه مبوس شوی دی راغلی دی، نو اوس به هغه نبی ایمان ولې نه راوړئ. سلام بن مشکم یو یهودی و چې د بنو نظر قبیلې سره هغې تعلق لرلو، د هغې سردار و او د هغې د خزانې نگران به هم و. دا د هغې ښځې زینب بنت حارث خاوند و چا چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له د خبر په غزا کې زارناک خبر کړی و. بهرحال هغه جواب دا ورکو چې د دغه نبی نه چې د څه موږ نه دي روړو چې څه د موږ خبر یو، او نه د دوی هغه نبی دي چې موږ ذکر کړی و. ټول علامتونه پوره شو، او دوی دا وی چې نه موږ دوی هغه نه دي روړي چې څه موږ پېژنو. ټول علامتونه نه دي پوره شوي ځکه به موږ نه منو. په دې خدای په هدایت نازل فرمایلی و
کہ ولما آہم کتابوں من عند اللہ مصدق لما معاہم وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
یعنی او چې کله د خدای پاک له طرفه دوی له یو داسې کتاب راغلو چې د هغه تعلیم چې دوی سره و د هغې تصدیق یې کولو، لکه حال دا و چې دې نه مخکې هغه خلکو خلاف چې کفر کړی و دوی به د خدای پاک نه مدد غوښته، او چې کله هغې له راغلو او څوک چې دوی بیا هم پېژندو، نو بیا دوی د دې انکار وکړو، نو په کافرانو باندې د خدای پاک د لعنت وي. حضرت زبیر بن عوام بیانوي چې کله چې د احد د جنگ رخ بدل شو، نو ما وکتل چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د جخت موږ سره جخت دی، او ټول ډېر بدحواسو وېرېدو لګیا یو، او موږ باندې خوب نازل کړی شو، او داسې حالو چې داسې لګېدل لکه موږ د خوب په حال کې یو، او موږ باندې یو تنه سنه و چې خوب اللہ سے زنا سینے سر نہیں لگے دینی سرور اللہ نے شیو وہ کسے میں دپا دائی چی اللہ سے اخکار دلے کہ دموتی بن کو شہر آواز تو خوب کیا مندہ رہتا ہوئی چی کم تر فیصلے اختیار ہوئی نمگا بھی چی نمدہ سے نموجہ لکی دا حضرت موتی بن کو شہر ساری صحابی وہ دا عبی دبا دبا در دوت دو غزا کے شامل شیو مادا جملہ دا وہ یا نکاو چکل اللہ سے دفعہ کم چی دلے وہ دغه موقع و دلی خدا پاک دا آیت نازل فرمائلی و
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنت نواسن یرا طائفت منکم و طائفت قد اهمت انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله
چی بیا هغه په تاسو باندې د غم نه پس ته د تسکین بخار الله خاطر خوب نازل کو چې په یو تاسو کې یو ډلې باندې تاری وو او یو ډلې داسې وه چې د خپل ژوند په وجه هغوی فکرمند وو او هغوی د خدای پاک باره کې د جاهلیت د ګمانونو په شان د حقه ګمانونه کول او دای وی چې په اهم فیصلو کې زموږ هیڅ کار نشته دوی د داسې وایي چې یقینا د فیصلې اختیار په مکمل طور د خدای دی. حضرت کعب بن عمرو انصاری بیانوي چې د احد د غزا په ورځ په یو موقع ما د خپل کام څوارلسو کسانو سره وایي زه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره وم او هغه وخت موږ باندې خوب تاری وو او د امن په تورو یعنې ډېر سکون والا خوب وو د جنګ حال وو خو دا داسې خوب وو چې موږ له سکون راکولو او یو تن هم داسې نه وو چې چا د سینې نه د د دونکړای په شان د خرنېدو آواز نه راوتو او ځینې وخت یعنی داسې هم ژور خوب ته حالت په هغې باندې وایي مولي دی چې بنوره بن مارور د کوم صاحبې چې ذکر روان دی د هغوی د لاس نه توره پرېوته او هغوی ته احساس هم ونه شو چې توره ترې پرېوته ده حالانکه مشرکین په موږ حمله کولی لګیا وه. حضرت فرمایي چې کېدای شي دوی ته دا محسوس شوي چې پرېوتي زه چې هغه وخت داسې چې کوم د خوب حالت خو وو خو چې کوم لاسونو کې د هغوی وسله وه نو هغه به په مضبوطۍ قایمه وه یا چې پرېوته به نو یوه جلکه به دوی ته ولګېده. خو بهرحال دلته چې کوم لفظ دی نواز دلته استعمال شوی دی د دې وضاحت په یو درس کې حضرت لمسی رابع ډېر په تفصیل فرمایلی وو چې امانت نواسن په مختلفو رکونو نه چې دې کومې ترجمې دي نو خلاصه د دې به دا جوړېږي معنی به دا وي چې د غم نه پس په تاسو داسې سکون نازل شو چې تاسو ورته خوب ویلی شئ یا داسې خوب په تاسو راغو چې د امن حامل وو یا هغه امن د تاسو درکو چې د خوب په شان لري یا خوب پکې شامل وو. دا د امانت نواسن مطلب دی چې په وقتی طور تاسو خوب جن شوی وي یا سرونه هم ټیټ کړه او یو غوجې پکې خوړلې وه. خو دلته د نواس معنی دغه قسمه خوب نه دی بلکې هغه کیفیت دی چې د بیدارۍ او د خوب تر منځ چې کم وي او د خوب نه مخکې یو داسې منزل راځي چې ټول اعصابو ته یو سکون ملاو شي ژور سکون که بیا جاری وي نو بیا په خوب کې بدل شي. نو که داسې حال کې چې انسان روان وي نو یا پروځي نه د پرېوتو نه مخکې هغه ته یو جټکه ولګي او هغه پوه شي چې زه په کم کیفیت پوم. خو که خوب راشي او نو هغې نه پس بیا په خپلو اعصابو په خپلو اعضاو هېڅ اختیار نه پاتې نه شي. نو بهرحال زر فرمایي چې کېدای شي بشر برابر نه همداسې خوب راغلی وو هغه حالت وو او د سکون د کیفیت نه باوجود د جنګ په حال کې او ځان پریوزي او په دغه وجه د هغې لاسونه لږ سست شوي وو او ګوره او توره ترې نه که پرېوتې وه نو که دا خبره یعنې صحیح وګڼلی شي. خو بهر حال دا حالت داسې وي چې پکې فوراً احساس هم وشي چې زور خوب ته روان یم، بیا انسان د جھٹکے په وجه راپام سي. خو بهر خدای پاک فرمایي چې ما تاسو ته داسې د سکون حالت ورکړی و چې د خوب په شان و، خو دومره ژور خوب نه و چې تاسو په خپلو عذاب بیا اختیار لرئ. سکون خو یې ورکولو خو بېکاره کولی یې نه. دا د ابوطلحه رضی الله تعالی عنه د بخاري حدیث دی، هغوی فرمایي چې د احد په ورځ د عین په جنګ په حال کې په مونږ باندې خوب راغلو، او دا هغه خوب چې مخکې ذکر کړ شوی دی. او دی وی چې توره زما د لاسه پرېوتو والله و چې زما به دا بیا ونی بوله. بهر لګیز خو دا وایي چې داسې د خوب کیفیت نه و چې داسې زونه لاس نه داسې زونه نه پرېوځي، یا چې روان یو نو مونږ پرېوځو. تسکین و، سکون و، خو بیا یو حده پورې مونږ ته په خپلو عذاب باندې اختیار هم حاصل و، او بیا به چې دا توره پرېوته نو مونږ به بیا رونی بوله. او یعنی دا ناڅاپي یو بر داسې نه ده راغلی، د خوب دا کیفیت و چې کم څه وخته پورې په دې و. د ترمذی باب تفسیر کې حضرت ابوطلحه رضی الله عنه دا روایت کوي چې د احد د غزا په ورځ ما سر چې اوچت کو او کته مې، نو هر تن د خوب د خپل د ډال نه لاندې روان و، یا د ویخه د پاتې کېدو په وجه، یا د ستومانۍ په وجه ډېر بد حالت و دا صاحب. او په داسې حال کې د خدای پاک له طرفه دا د سکون کیفیت مې لامېدو لګي و. وایي چې یو زه یو داسې نظاره وه چې عام وه، او په اتفاق د یو ستړي د مجاهد باندې چې کوم کیفیت وي دا اطلاق په دې نه کېږي. بلکې زه خدای رابی دا لیکلي دي چې ټول مجاهدین چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنگ کې شامل وو، هغوی د دشمن خلاف چې په جنگ کې شامل وو، نو هغوی ټولو باندې ناڅاپه د اسمان نه یو څیز نازل شوی وو، او هغوی ټولې په خپل هغوی ټولو باندې هغه خور شوی وو. هغه وخت هغې د دې سخت ضرورت هم لرلو د سکون، او د خپل د اعصابو د کولو لپاره د کېدو وخت هم دوی سره نه وو. او چې داسې حل وي، او داسې د ستومانۍ حل وي، نو بیا داسې حالت په انسانانو ته راشي. بهرحال ټول کام په یو وخت داسې خوب هلته لاړ شي چې جنګ روان وي، او د دشمن نه سخت خطر هم وي، دا یو معجزه ده، او داسې اتفاقي حادثه نه ده چې ځینو خلکو سره دا شوې ده. دا یو معجزه ده، او دا د خدای پاک له طرفه ده، یو خاص سکون کیفیت دی له هغه وخت ورکړی شوی و. حضرت بشر د خیبر دزا په ورځ رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره د هغه غوښه خوړلې وه، د چیرلې چې زهر پکې ګډ و، او یو یهودي ښځې د تحفې په طور رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له ورکړی و. چې کله حضرت بشر د خرمۍ نوړی خپله نوړی چې تېره کړه، نو هغوی له هغه ځای نه خوځېدلې هم نه و چې د هغوی رنګ بدل شو، او تلسان یوه کپړه چې په کې تور رنګ زیات غالب وي د هغې په شان شوی و. او د درد نه یو کال پورې د هغوی دا حال و چې د درد نه د هغوی دا رنګ داسې شوی و. تر یو کال پورې د هغوی دا حالت و چې د بغیر د سهارې به هغوی اړه هم نه شو بدلولی، او بیا هم په دغه حال کې هغوی وفات شوی و. او دا هم ویل کېږي چې هغوی لا د خپل ځای نه خوځېدلې هم نه و، زهر دومره زیات و چې د خوړو نه بس لږ ساعت پس هغوی وفات شو. او چې حضرت بشر بن برا چې کله وفات شو، د هغوی والدې ته ډېر سخت هغه غم و. هغوی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لراغلو، ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د بشر وفات په بنو سلمہ ووژني، نو مړی به یو بل پیژني. نو هغوی چې دا حرکت کړی دی، نو دا مړی به یو بل پیژني، او آیا د بشر له طرفه لم ورکړی کېدی شي؟ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې او به بشر، قسم یې د هغه ذات یې چا په لاس کې چې زما ژوند دی، چې لکه مارغان په ونو باندې یو بل پیژني، همدغه شان جنتیان به یو بل پیژني. مطلب دا ده چې هغوی وپیژني څوک چې وفات کېدونکي دي، او دغه په لاس زه سلام لګلې شم. یو روایت کې د الفاظ چې د ابو سلمہ قبلې چې کم تر مم چې وفات کېدو نو د بشر والده به در رسول کریم صلی الله علیه و آله دغه خبره ورته نه پس هغه له ولاړو دا ورته چې پته ده سلام وي نو هغه په جواب کوم څه وګه نه دي ورته بیا وایي چې بشر ته به زما سلام ووایي. او څوک هم چې وفات کېده د ابو سلمہ نو هغوی به هغې له لاړو دا ورته زما سلام به ورته ووایي. ابو سلمہ سره هغوی تعلق لرلو. او زر فرمایي چې مخکې ما شاید چې دشمنانو خبره کړې ده نو د دشمنانو خبره نه ده دا د هغې انداز دی د وینا چې د بشر وفات به ابو سلمہ وژني. او آیا مړی به یو بل پېژني؟ یعنی مطلب یې دا چې ډېر غم دی موږ ته نو آیا د بشر طرف ته سلام رسول کېدی شي؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی ورتو فرمل چاو کی دنیا با ناوی دا ہر تر بچ وفات کی دنو ناوی بزرگی با دا پیغام لنگلو چلتا جنت تا بزر زما سلام بورتو میں دیو روایت مطابق حضرت دا حضرت بشر خور دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول موت کی اگوی لراغلا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمل چی ستا رو سر چما کما نوڑے پا خبر کے خوڑا لے با دغه په وجه زه خپل د رګونو موسوم چې پرې کېږي لګیا دي. د دغه واقعې ذکر حضرت مسلم رود په تفصیل بیان فرمایلی. د هغه لیکي چې یو یهودي ښځې صحابانو نه تپوس کړو چې رسول کریم صلی الله علیه وآل وسلم د سروې د کومې برخې غوښه زیاته خوښوي. رسول کریم صلی الله علیه وآل وسلم صحابه ورته وویل چې هغوی ته د دستي غوښه زیاده مرغوبه ده زیاده پخه ده. نو بیا هغې هغه چیلی حلال کړو په کاڼو باندې هغه کباب جوړ کړو او پکې گوشت او پکې زهر په هغې غوښې کې هغوی یو چیلی هغې ښځه یو چیلی حلال کړو په کاڼو د دې کباب جوړ کړو او بیا په غوښې کې زهر ګډ کړو او خصوصا د بازوانو چه چا فاره کې ورته ویل شو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې زغه خزر ته خوخی. نو بیا و چې کله چې کله چې ما خام شو نو دې چې مونږ کو خپل ډېرې طرف ته واپس را روانو دی ولې چې د قائمې سره یو خزر نسته ده او دې ته پوسو کو چې ستاسو کار ده. نو دې ورته چې یا بل قاسمه تاسو لپاره مې تحفه راوړې ده او هغوی زما نه ته پوسو کو چې دا څه ورکې لګیا ده. نو هغې دا چې څه ورکې دي نه واخله او بیا چې هغوی خوراک له کېناسته اوټه ته کېناسته نو هغې کې هغه سرکړه وخه هم ایښودلی شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دې نه یوه نوړه واخیسته او د هغوی یو صحابي بشیر بن برا بن معرور هم یوه نوړه واخیسته. بهرحال تاریخ په کتابونو کې د حضرت بشیر نامه زر زیونه کې بشیر هم لیکلی شوی ده. حضرت مسلم او بشیر بن برا یا دلته لیکلی دي خو مطلب دی نو بشیر بن برا دی. او په دې کې نور تمام لاس مخې کو د وخه خوړو لپاره رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې مې خو زکه چې دغه لاس خبر کوه چې بنګوش په دغه زکه چې دغه لاس خبر کوه چې په وخه کې زهر ګډ شوی دی. دې دا معنی نه چې هغه ته الهام شوی بلکې دا د عربو محاوره دا معنی دا دی چې دا خوښه چې ما اوس کله نو ماته معلومه شو چې په دې کې زهر ګډ دی. نو په دې ځای کې دا مطلب نه دی چې د محاورې مطابق دا خبره بیان شوې. هغوی فرمایلي چې د هغوی لاس خبره کړو خو مطلب یې دا چې غوښه چې ما اوس کله نو ماته معلومه شوه او چې کومه مخکینی بیا فکره ده هغه د دغو معنو وضاحت هم کوي. نو په دې بشیر وي حضرت مسلم فرمایي او د دې تفصیل هم په قرآن کې د حضرت موسی علیه السلام د زمانې واقع بیان شوی ده چې یو دیوار متعلق راځي چې هغه پرېوتل غواړي چې مطلب یې دا دی چې هغې کې د پرېوتو اثر پیدا شوی دی. نو دلته هم مطلب دا دی یعنی محاورې په طور دا خبره شوې ده. بیا مخکې فرمایي چې په دې حضرت بشیر بن برا یعنی بشیر یعنی حضرت بشیر بن برا وایي چې کوم خدای چې تاسو ته عزت ورکړی زه د هغې قسم خورم او دا وایم چې ما ته هم په دغه نوړه کې زهر معلوم شوی دی او زما د زړه کې دی چې زه دا لاړه کړم خو ما دا خیال وکړو چې که ما داسې وکړو نو ستاسو طبیعت باندې به بوج جوړ شي ستاسو روټه به خراب شي یہ تسلی ماتم نو ماتم داخ کر دے سدی پکی کچھ تس اگا نوڑا تیرا کرو ساسو و تدبو کیا اگا تیرا کو زمان سے داری چی مات شک دے چی پندے کی زیار نزکا کاش رسول اللہ دا نوڑا تیرا نکی وی دین الگ سات پس تا بشیر طبیعت خراب شو و زن روایتو نکی خدا ہم دے چی اگوی ملتا پا خیبر کی وفات شو و پا زہرائی چی دین پس تا سمودا پر دی بیمارو دین پس تا وفات شو و پا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وخی ٹکڑے دے یو سپی مخیر دوا چولے و چی اگر سپی اگر خوڑے نو آگر مر شو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ذرا او بلالا ورطے فرمائے والے پا دازار پا دے گر کرو وی تا 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 دا چا ہوئے لے نو سا ناوی پا لاس کیا ہوا دا اگر چلے لاس سناوی وی چی دا لاس مات ہوئے لے نو پا دے خزا پوا شو چی پا دی دارا اس کارشی وی دوی تا نو اگر اقرارو کو چی اگر پا کی زہر گٹ کڑے ہو اور ہی تینا تا پوس کو چی پا دا دورا بد کر میں تو سسی زما دا کڑے ہوئے ناگی ورد جواب ورکو چی زما کام سر ساس جنگ شے و زما خپلوان کی وجل شے و زما زر کی دا خیال راغلے ہو چی زا بدی لزیار ورکم و کددی دا ٹول کار انسانی کاروبار وی نو مونگ تا خلاصی ملاو شے و کدا واقعی دا خدا نبی و خدا پاک بے پخپل بچ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا خبر دا ناغی ماف کا او ناغی جگہ مستزا و دا قتل آغی ورنہ کا او دا واقعہ خی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسنگا خا خلق او بخل چی جب دا ہوئی ملگری و جل یا زان دا دی مارے حملے کولے او پاس تل کے باغی مہا اس تاور کولا چی دا یوتن جندی پاتے کی دل ما اندہ دا دیرو فتنو سواب جردو بہرحال دا یو عام تصور تو زین دشمن دا اعتراض کئی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غز زہر دا لاس خوشی ہو تا تاریخ و دا سیرت زنوں کی دبون ہم دا بحث رو چت کرے دے اور زین سیرت نگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفاد دا غواج پواجا حبول دا شہادت درجہ ورکول پار دا روایتنا قبل اول لتشی چی پاکی دا ذکر دے چی دا غزار پواجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاد شئی ہو لیکن دا خبر سمن دا پدی ہو زمگر سر سل ہم یو نوٹ ما در علی گلے دا غم درد چی تاس بدل تا مارو ما دے مطابق دیوی چی دا تاریخ و سرت کتابون یا دا سیاو خبر منل شوی دا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیخی دا غزار پوج نہ وفات شوی او سوچ دا سے خبر کی یا خو یا خو دا ټول روایتونو نو علم نہ لري یا غلطی خورده ده واضح دی چې دا زهر ول نه پس دا زهر ول کول واقع دا خبر دا غزا په موقع شوی و چې شپږم هجری کال په اخر یا دوم هجری کال په اخر یا دوم هجری په سر دا واقع شوی دا او دې تقریبا سلور کال په سر رسول الله علیه و علیه وسلم ژوند دی پورا جن وہ تیر کرنے وہ اور سنگا بچے محکم جنگل عبادت دونوں پن اور معمولات کے مطابق لگم فرق نہ رہا گلے تقریباً سلور کالو پاس تب یا ہونا سر درد کیفیت پہ اگر آگلے اور داغے نہ ہوئے فاچی ہو تو پدے سکھ عقل یو عقل مند ہم دانش ہی ویلے جائے زہر پہنچا زہر دا سر دا سلور کالو پاس سر شے ہو پہ اصل کے دے بخاری ہو دا نور چکم دا حدیث کتابوں نے دیا کہ حدیث دے چنانے پہ ترجمہ پانے سم نہ پوئے دو پوچھ دا مفہوم رو بلکی گی چی دا غزار پوچھ وفات شو لیکن دا سم خبر نہ دا دا بخاری حدیث دا دی چی ترجمہ ایسا بیانو ما چی در تشریف فرمائی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مرض الموت کی دا فرمائی چی عائشی دا غا خود تکلیف چی ما پا خیبر کی خوڑا لیو ہمیشہ ما محسوس کردی دیا او سم دا غزار پوچھ از خپل ربون محسوسم چی پرکی گلے گیا دی دا حدیث چې نتیجه ته نظر او باسي لیکي وي او ځینې مسلمانان او ځینې مسلمان مفسرین او محدثین هم دا وایي چې لکه دغه تکلیف په وجه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم وفات شوی وو او بیا دا مخې ته دی او دا تشریح کوي چې د په وجه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم شهید ګرځول کېدی شي یا ګرځول کېږي د ځینو مطابق حالانکہ دا روایت دے خبر تائید نہ کی پدې کې سره د یو تکلیف اظهار دی چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی وو او هر تر خبر د چیزې نه وخت بعض جسمانی تکلیف یا زخم یا بیماری وچ په خاص خاص موقعو په وجه بهر راشي د خبر په موقع چې کوم زرناک و خو خړلې و دغه باره کې په روایتو کې د روایتو په تفصیل کې چې تاسو لاړ شئ نو دا هم ملایوي چې دا زر نه کا و خو په خوله کې خدای نه راځي له و خو تکړه نه و او که دې رکړې نو هغه نه بس دا خبره جو د دې خبره ثبوت ورکړي چې وفات وجه بحال ده نه وه او په بیمارۍ کې چې کوم نقصان معدې ته کېږي نو دغه زهر په وجه چې کوم په بیمارۍ کې یا معدې ته یا کولمو ته چې کوم نقصان رسېږي هغه زیات شو او دا قدرتي خبرې چې داسې کېږي ځینې وختونه دغه شان او د خولې کتلو په وجه هغوی ته په هله کې یا چې کوم هلک کې دننه څه زخم راغلی وو او کله کله به د خوراک دوران ته هغوی ته تکلیف محسوس کېدو په حدیثونو کې دا واقع پوره تفصیل سره موجود ده او په دې کې دا هم لیکلی شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته معلوم شوی وو چې په دې کې زه وي او هغوی خپل صحابیان منع کړی وو چې دا د دې خوړو نه او دا ښځې نه تپوس هم کړی وو نغې وی چې ما دې لپاره زر په دې کې ملا پړې وو چې که تاسو د خدای پاک له طرفه رښتینی رسول نو بچ بشئ دین موږ به تاسو ته خلاص شي ځکه چې یان خو د تاسو نه د بچ کېدو اعلان کوي او دې نه پس دا کتو نه پس چې دا څومره خطرناک زهر وو هغوی بچ شو ځینې روایتونو کې دا راغلی چې دا ښځه بیا اسلام هم قبول کړی وو څه چې شوي وي خو یهودیان خود دا دغه زهر نه د نه مړ کېدو اقرار کوي او دا معجزه ګرځوي نو ځکه دا ویل چې د دغه زهر په وجه هغوی وفات شوي دا به بیخي سم نه وي باقي ذکر به انشاءالله آینده کېږي دا اوس د دوو مرحومینو ذکر کوم چې جنازې انشاءالله د جمعې د لمونځونو نه پس ته به کومه جنازه غایب د غایبانه جنازې ده لومبے جنازہ دا مکرم نصیر احمد مکرم نصیر احمد صاحب دا چې دا مکرم علی محمد صاحب راجن پور زوی و دی په 20 نومبر کال 2019 د درش په تو کال په عمر کې وفات شوی دی ان الله و ان الله راجو د دی په خاندان کې د احمدیت نفوذ دا وای پر نیکه محمد دین بزرګ شوی و دی د زیری تحصیل د فیروزپور ضلع یو کلی د ملسیا اوسیدونکي وو هغوی د خپل مکرم الهي بخش صاحب سره په کال 1900 اوو کې د خط په ذریعه بیعت کړی وو بیا کال 1900 اتم کې د قادیان په جلسه سالانه هغه وخت د حضرت المسیح اول دور وو د هغې په لحظ ورته د بیعت توفیق ملاو شوی وو دا مرحوم چې دی نصیر صاحب دی په راجنپور کې دوی ته د نائب مرزالله نه علاوه نائب زعیم اظهارالله د صدر جومات په طور هم د خدمت توفیق ملاو شوی دی پنځه وخته د لمونځ پابند وو ډېر په اهتمام به یې کولو د دوی مشکل خاندانی نظام وو او په بل کې څومره د دوی وروڼه ورېدې او ورېرونه موجود وو نو د لمونځ اوقات کې بار بار دوی ته یادګیرنه کوله د سهار په وخت دوی د ټولې حوالې چکر لګولو ډېر لوی حویلي وو د دوی او په دې کې یو ځای دوی اوسېده مختلف کورونه وو ټول به یې د سهار لمونځ راپاسول د قرآن تلاوت بودی بخپل هم کول او خلق و تبه هم بله و رشده رانه به تو پوست هم کول چه که ماشومان دی چه از سستی بچه ورده اون ترکت می ورده کولو چه بقیده کوی حضرت مسیح مود علیه السلام کتابونه مدی بخپل هم لسته و خپل ماشومان و خپل وانو چه کم رو و رونو و هیتی بم تلگین کولو اون ده غشان خودبه با دی بقیده سره ورده هم تیگه او بیا به دوی دا خبره یقیني جوړوله چې دا ټول خلک چې په حواله کې اوسي خطبه به واورېدم او که نه د شدید مخالفت نه وجود د تبلیغ یوه موقع به دوی د لاسه نه پرېښوده او که کوروالو به در ورته احتیاط ویلې نو چې الله داسې احتیاط په کار دی نو د دوی جواب به دا و چې زه به خدای ته سم مخ ښیمه چې دغه د فرستاده پیغام به خلکو ته نه رسولو بوسی وو او په غم ځپلو کې د هلې نه علاوه یو لور درې زامن شامل دي د دوی یو زوی خالد احمد مربی سلسله دي چې نن سبا په مغربي افریقا مالی کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي او د عمل په بدن کې کېدو په وجه په جنازې کې شنه شو شنه دي خدای پاک دی د دوی درجات اوچت کړي د مغفرت سلوک د ورسره وفرمایي او دوی نسلونو کې دي هم د دوی الله ته د دغو نیکو د جاري ساتلو توفیق ورکړي بل جنازه د مکرم عطا القدیم مبشر صاحب چې د میا الله د تجربه کرتو زلی شیخاپور او حال په کینډی کې دوی مقیم دي دوی په 10 نومبر د پیزو او کال په عمر کې وفات شوی دی الله و نه لینا جون ندی پا خاندان کی حمدی دبوی دی پلار مغرم یا آیا دیتا صاحب پزاری راغل لیو چاہ جب پا قانون سوا سرور اندیشم کی دیرت مسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس بیت کرو و بیا حمدی کی دونا پس تاو ٹول چاند وقف ہو ہمیشہ پا تبلیغ قولو در خاندان ان خاندانون دوی حمدیان کرو اور ٹول نماری وقف کرو اور وقف روح سره دې جماعت خدمت کړی دی. په کال 2000 کې هلته د جماعت دلی له هم دوی مختلف جماعتي خدمتونه کول تر څو چې پاکستان کې لاهور کې او بیا 2000 کې چې دوی کینډ ته کډه یوړه نو هلته هم د جماعت سکرټری شاید په طور دوی د خدمت توفیق ترلاسه کولو د پیپرو د بیمارۍ په وجه په مستقل طور دوی ته اکسیجن لګېدلې وه او چې ترسو دوی رچ چتر کړي دي په ویلچیئر باندې واقعت ګس رموز کولو راتله د بیمارۍ ډېر په همت مقابله کړی چې لبسه ګیله نه کوله د جماعت نظام سره د خلافت سره د اخلاص د وفات تعلق و ډېر د مینې تعلق و ډېر ذهین و صاحب الرای و صفات ژی لرلو او ښه سوچه انسان و د هغوی د خاندان هر تن دا اظهار کوي چې ما سره ډېر ژور تعلق و هر چا سره لسه وو او نفرسا وجود وو هیڅ رنده چاګیل نه کوله هر چا سره دې د مینې د دوستۍ تعلق و موسی وو په غمزه پلو کې د هلیې نه علاوه دو لوڼه او دو زامن شامل دي د هغوی یو زیات المینان طاهر صاحب د سلسلې مربي دي چې نن سبا مرازرم دي د صدر انجمن احمدیه په دفتر کې او د دې تاریخ خدمت توفیق ملاویږي لګیا دی او یو نوسی اجازه محمد په کینری کدی په جامع احمدیه کې سبق ویلګی دی دوی د جماعت چکچار دی عبدالکریم کلسی د هغې مشر ورور و خدای پاک د دوی سره د مغفرت د رحم سلوک وفرمایي درجات دی ورته اوچت کړي د دوی الله ته دی د دوی دستونه ته دی د دوی د اکو جاري ساتلو توفیق پورت کړي.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ